کار واچوي. اما د اوبو په برخه کې رښتیا هم چې هغه خاغر تکر چې رئیس ډیر ماهر سره وو او ما کتل همیشه چې د خپلانونو دولت دغه لپاره د دې بندول لپاره چې دا باید وکړي او ځینې کارونه شروع کړي.
تاسو مخکې وویل چې ظرفیتونه نه وو په تیرو شلو کلونو کې، په اولو کلونو کې خو به تاسو اشاره وکړئ چې 60% بودیجه به بیرته مسترده ده، په لومړیو کلونو کې به فکر کوم چې 90% رادیدل، ځکه چې ظرفیتونه نه وو. ورو ورو دا ظرفیتونه رامنځته شول. اوس فکر نه کوئ چې دغه ظرفیتونه چې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو هغه هم له لاسه وتلي دي؟ اکثره
کچیری په افغانستان کې داسې رواني امنیت راځي، اوس خو فزیکی امنیت راغلی، رواني امنیت راشي او اقتصادي امنیت راشي. په حالت کې زه دادم چې ډیر افغانان به برتستانه شي، حتی هغه افغانان چې مختره غلي او مخکي تخصص ترلاسه کړی دي، زه په دې علم چې ټول برتراتي په دې چې که طالبان د شرایط برابر کړي د چا په خصوصیاتو کې لاس ونه وي، د پېستلا د زین شان په خاطر خلق توهین نشي او زمينه د کار وسوسه ګورو، دوی هم په دې هیله دي چې خلک راشي او همکاري دوی سره وکړي. زه فکر کوم چې خلک به برتر راشي دغه خلاص مونږ لرو ان شاء الله چې پوره کیږي.
سربېره پر دې چې افغانستان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، دا هم ویل کیږي چې ډیر افغانان شته چې ډیری پیسې لري په گاونډیو هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې میشتي، هلته یې پانګونې کړي دي. نو آیا دا امکان شته چې هغوی ته داسې زمینه مساعده شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په خپل هیواد کې لوی پروژې په خپله اجرا کړي؟ د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیې رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی ښاغلی عظیمي صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟
ښاغلی چې امارات اسلامي په ګرد افغانستان کې دې حاکمیت ته تر اوسه هیڅ نړۍ افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، تر اوسه د افغانستان اقتصاد چې دی فلک دی، نړیوال بانک زموږ سره قطع روابط لري، په افغانستان کې مالی بشري اقتصادي کومکونه نه کېږي. په څه صورت باندې زموږ افغانستان تجاران چې په بهر میشي دي هغوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟ دا هیڅ صورت باندې نه راځي، ځکه چې فلحال د افغانستان هغه اقتصاد چې د نړیوال سره موږ تړاو لرو، زموږ هغه شناخت چې نړیوال موږ وپیژنې، اقتصادي راک او درک زموږ وشي، زموږ نړیوال بانک سره زموږ هغه اړیکې سمې شي، زموږ هغه کوم بودیجه چې د افغانستان د شریف ملت و خلکو پیسې دي، د انکشافي پروژې دي، د افغانستان د انکشاف اتحاد دی، د سکتور خصوصي دی، د تجارانو دی، په بانکونو کې کنګل دی. نو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې هغه به همیش افغانان راشي افغانستان کې پروژې ایجاد کړي، هدلته سرمایهګذاري وکړي.
ښاغلی شرافت، تاسو څومره له ښاغلی عظیمي سره موافق یاست؟
بله، دا مهمه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د افغانستان حکومت به رسمیت پیدا کړي او له رسمیت سره سمدستي به نور چارم بیا انشاءالله پر مخ لاړ شي. خو دا چې نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني او نړیوال رسمیت نه راکوي، نو د حکومت یا دولت دپاره هم په کار دا نه ده چې هغه نو بس لاسته ځنې کښېني. موږ نورې چارې هم لرو، نور اړخونه هم لرو او له نورو لارو سم کار کولای شو. ملت ته یو اطمینان، یو ډاډ ورکوو، د افغانستان سپېسلي ملت ته یو ډاډ ورکوو. که چیرې نړیوال بانک یا نورې ادارې، نور بهرني ډونران دغه پروژې نه شروع کوي، بیا د افغانستان د اسلامي امارت د دغه دولت د دې حکومت د مسؤلیت ده چې هغه به لاري لټوي، هغه به چارې لټوي.
تاسو ویل چې نړیوال دې مرستې تاسو ته اوس بارې صحیح ده چې په تېر حکومت کې په لومړیو کې دوی ته مرستې نه سپارلې، په خپله به تمویلونکو مصرفولې، لیکن وروسته 50% حکومت ته سپارلې. که چیرته تاسو هم غواړئ چې مرستې تاسو ته وسپارې او تاسو مصرف کړئ، نو تاسو باید له نړیوالو سره تعامل وکړئ. یعنی د هغوی هغه اصول چې په نړۍ حاکم دي هغه په ځان عملي کوي، چې نړۍ تاسو وپیژني او مرستې هم تاسو ته په لاس درکړي.
فکر کوم چې ټول اصول عملي کړي دي. بیا زه داسې نه وایم چې دې پیسې مشترکې او زما په پلمن کې دا پیسې راتوکي. زه داسې نه وایم چې دا پیسې د 280 میلیونه روپۍ دي یا نورې پیسې دي. زه داسې وایم چې زما هیوادوال د دې هیواد وګړي، د دې هیواد شریف با عزت وګړي په فکر نه مخته کوي. دغه 280 میلیونه دلته په دغه هیواد کې 280 پروژې شروع کړي، تر څو پرې زما هیوادوالو لمن و نړیوالو ته نیولې چې غوړي به مغه په لمن کې وراچي، بره به مغه وراچي، غنم به وراچي، زما هیوادوالو ته دې پروژې شروع شروع کړي، دلته د کارونه شروع کړي، دا هیوادوال ته دا فکر ورکړي ستاسو کار وکړي. ما هیوادوال نړیوال په دې را مخته کوي چې هغه به د آینده لپاره ناست، حتی اخر کې به داسې وسي مسجد ته به هم سړی نه ځي وایي دا زما مسجد که څوک را جوړ نه کړي بیا زه لمونځ نه کوم، که زما کلینک څوک را جوړ نه کړي زه دوا نه کوم، که زما مکتب څوک را جوړ نه کړي زه مکتب ته نه ځم. دغه پیسې دي په بیا رغونه کې دغه خلکو چې دا پیسې دي ورکوي او پر کورو باندې د فقر پر رقم ورکوي، خیرات ورکوي په دغه پروژو باندې دي. دغه په دغه پیسو باندې هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي دا دغو پروژو پیسې دي هغه کارونه دي باندې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. البته دوی وایي چې فعلا افغانستان او افغانان عاجلو مرستو ته ضرورت لري، پروژه خو یو اوږدمهاله کار دی چې نتیجه به یې ډېر وروسته معلومیږي. په هر حال ور به شو ښاغلی عظیمي ته. ښاغلی عظیمي، تاسو مخکې وویل چې تر څو چې هغه سې شرایط نه وي برابر شوي چې نړیوال افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او اعتماد رامنځته شوی نه وي، پانګوال نه حاضریږي چې پانګونه وکړي. همدغه موجود پانګوال چې دننه په هیواد کې دي، پخوا یې شکایت درلود چې ناامني ده، اختطافونه دي، لارې خرابې دي. اوس خو لارې خرابې خو به په خپل حال پاتې وي، لیکن د لارو په اوږدو کې د ناامني شکایت به وس نه لري. نو دا کسان څومره امکانات لري چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي؟
نو زه دا وایم د امارت اسلامي حاکمیت او د امارت اسلامي مشرانو ته، البته زه موږ په دې باندې فخر کوو چې نسبي امنیت راغلی، تجاران مثلا په آزاده فضا سره خپل کاروبار پر مخ بوزي. زه دا وایم چې دا 15 میلیونه خلک چې په افغانستان کې نادار دي، بیچاره دي، فقر سره مخامخ دي، کار نشته، تنخواه نشته، پروژې نشته، آیا دا خلک به څه کوي تر څو چې نړیوال مرسته نه افغانستان سره؟ زه فکر نه کوم چې یوازې د ګمرکونو نه د سکتور خصوصي چې کوم محصول او مالیات ورکړي امارات اسلامي وکړي چې د خلکو لپاره زمینه د کار فراهم کړي، خلکو ته روزګار ورکړي، خلکو ته تنخواګانې ورکړي او پروژې ایجاد کړي. دا یو ډېر لوی ستونزمن کار دی، ځکه چې دنیا هر مملکت چې د نړیوال سره اړیکې لري او اقتصادي راک او درد لري، نړیوال بانکونو سره دي، سره ښه روابط لري. په دغه رابطه باندې کولای شي چې زموږ د افغانستان نظام پر مخ لاړ شي. یوازې کوم چې امارات اسلامي دا وایي چې بالکل موږ صادقانه د افغانستان لپاره خدمت کوو، افغانستان کې فساد اداري نشته، او موږ د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کوو، د افغانستان د ملت لپاره خدمت کوو، دا بدون شک ده. لیکن ملت خو کار غواړي، پیسې غواړي، ډوډۍ غواړي. اوس فلحال ملت چې د مشکلات سره مخامخ دی، دا هیڅکله زموږ دا 40 کال کې د افغانستان نظام چې دی د بهرنۍ مرستو باندې تکیه و، اوس هم داخل سماغ مرست باندې تکیه ده. زموږ دا کوم شتمنۍ چې په خارجي بانکونو کې کنګل ده بلاک دی، دا د همدغه سکتور خصوصي پیسې دي، د همدغه د ملت پیسې دي. دغه پیسې چلته کنګل ده، دلته 40 میلیونه خلک ولې د فقر لاندې ژوند کوي؟ همدغه خلکو پیسې په دې بانکونو کې اکاونټونه او پیسې وي. اوس چې دا ټول خلک نادار دي، زه غواړم چې دا ووایم په دې باندې تاکید وکړم تر څو چې نړیوال ملکونه یا سازمان ملل موږ په رسمیت ونه پیژني، افغانستان کې دغه بدبختي، دغه ناداري، دغه بیچارګي باندې نور هم دوام وکړي.
نادم صاحب، تاسو به د ښاغلي عظیمي خبرې اورېدلې وي. دای وایي چې په دې اوسنیو حالاتو کې افغان پانګوال نشي کولای چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او خلکو ته د کار او روزګار فرصت برابر کړي، تر څو چې نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې، نړیوالو له دوی سره اړیکې نه پیل کړي او مرستې نه وي راغلي، په افغانستان کې دا کارونه نشي کېدای. تاسو څه فکر کوئ؟
دوی دقیق په دی وایي چې دا مشکل د افغانستان خو د اوس نه دی، یعنی مخته د دې چې طالبان راشي. خپل ډاکټر اشرف غنی اعلان وکړي چې 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، یعنی مخکې دا مسله وي. بل زه غواړم چې داسې یو وضاحت ورکړم چې دا 500 میلیارد ډالر چې هلته وایي کنګل شوي دي، دا ټول نغدي پیسې نه دي، دا پشتیبانه دی د افغاني موږ تاسو کرنسي د افغاني، او هلته ټول نغدي پیسې هم نه، هلته طلاوي دي، هلته مثلا ځینې تاریخي آثار دي، هلته پشتیبانه دپاره ځینې کاغذونه تاریخي دي چې هغه په اصطلاح قیمتي کاغذونه ورته ویلای شو. دا مسله دی، یعنی ټول نغدي پیسې نه دي چې هلته کنګل شوي دي. د افغانستان مسله یو جانی مسله ده، دننه د افغان ولس دا مشکلات نه شي حلولی. اول دا چې مونږ پتلی نه لرو، ریل پتلی، کچیری مادن مونږ استخراج کو، ام انتقال ډیر مشکل دی مونږ ته او واردار نه دی. مثلا تاسو تیږي وګورئ، مثلا د حاجیګک مادن وګورئ، هلته ټول د اوسپنه په تیږ کې دی. دا تیږ انتقال واردار نه دی چې تر څو چې هلته پتلۍ نه او د زوبې آهن په سلا فابریکې ونه لرو. دا مسایل په افغانستان کې پانګونه بل دا چې د بانکي سیستم ټول پلش دی. او هغه ورور وویل چې رښتیا هم چې اوس ډیرو تجارو ته زمینه مسایل د انتقال د پیسو نه، پیسې لري، پیسې هلته خلاص د بانکو سره بند پاتې دي. اوس چې طالبان راغلي دي، او زه په دې ډاډه یم چې طالبان په دې شیانو باندې ډېر په اصطلاح صادق دي او ژمن دي او بیت المال ته. زه فکر کوم چې دوی ښه پروپوزلونه جوړ کړي، یعنی د متخصصین کومک وکړي. زه فکر کوم چې یو علمی کنفرانس دې رامنځته کړي، متخصصین په هر برخه کې بلنه ورکړي چې دوی کولای شي چې ښه پالیسي، ښه ستراتیژي، ښه پروپوزلونه د دنیا د پاره جوړ شي. بته د اتم ملیارد ډالر چې اوس ملل متحد غواړي افغانستان ته تخصیص کړي، د دې د پاره ضرورت دی چې
تاسو وایئ چې طالبان دې هغوی ته ښه وړاندیزونه وکړي، ښه پروپوزلونه دې ورکړي، تر څو چې دنیا د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر هغو پورې دنیاوال آیا حاضر دي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی یا وړاندیزونه ومني؟
زه د پرون د ملل متحد د شورای امنیت پریکړه په دې کې و چې د طالبانو مشرانو ته درې میاشتې نور وخت ورکړي دوی کولای شي سفر وکړي. ګورئ دغه یو شین چراغ د دوی خي. اوس نو طالبان ته پکار دی چې داسې یو فراگیر حکومت، ما مخکې ویل چې وروره د وزارت دفاع د تاسو او امنیت دولتي د تاسو، داخله د تاسو، محکمه د تاسو، قدرت د تاسو، اما سکتوري بخو کې تجارت، مالیه، فواید عامه، ترانسپورت، اوبو برسنا یا انکشاف دیات، دغه ټول سکتوري دی د وزارت شروع تا ټول دی وسپاره ده. ورور په چوف و کوف دا وطن ولکه ته جوړ کړي. مونږ یو په پښتو کې یو متل لرو، یا یخ د خدای په پا پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. په یخنی کې ولاړ هر څه چې کیږي وایي چې خدای ته نجات ته وژني، اما یو د خر ووخی د خره ځل چې پر ځان واچي تاته نجات درکړي. اوس د علم وخت دی، د تدبیر وخت دی چې په دې باندې باید دوی پوه شي چې باید د افغان متخصصین، افغانان خو ټول خاینان نه دي، ټول ژمن دي ملي منافعو ته، ټول په دې هیله دي چې وطن د پاره کار کوي. اما دا طالبان ته پکار چې زمينه مسایل کې امنیتي، یعنی رواني امنیتي د خلکو د پاره مسایل کې بعد هغه پروژې چې زودرس او عایداتي زودرس پروژې دي پر هغو د کار وکړو. مثلا آریانا افغان الوتنه، زه چې دا خورم بغدر د کرزي په وخت، د ډاکټر غني په وخت اصلا توجه ورته ونه کړه. یو ښه عایداتي کمپنی ده، یو نامدار کمپنی که دوی اقلا یو دو درې الوتکې ورته واخلي. د دغه لمر نه ډېر ژر کولی شي انرژي تولید کړي، د دغه لمر نه د باد نو ګاز خلاصه کړي، نور خلاصه کړي، یعنی امکانات مونږ تاسې ډېر لرو. په دې چې که متخصصین د دوی څنګ ته ولاړ وي چې دوی ته دغه پروژې ور جوړې کړي، او دا امکانات ډېر شته د افغانستان د ودې لپاره.
شرافت صاحب څه وایست دی انجینیر صاحب نادم د څرګندونو په اړه؟ دی وایي چې تاسی باید متخصصانو ته موقع ورکړي، یوازې هغه وزارتونه چې دوی ورته اشاره وکړه یا هغه ادارې هغه تاسی کنټرول کوي، نورې پریږدئ چې متخصصان یې وچلوي، په دې کې به ستاسو هم ګټه وي.
زه د انجینر صاحب نادم نظر تاییدوم. متخصصینو ته باید موږ ترجیح ورکړو او د هغوی تخصص قدر وکړو. یعنی موږ باید کوشش وکړو چې کدرونه پر ځان باندې، کدرونه او ټیلنټس دا موږ پر ځان باندې راټول کړو. یعنی که زه خپل یو دوکانداري او شرکت ولرم او که یو غیر متخصص کاست لږ زر روپۍ ورکوم، یعنی متخصص کاست به زه یو لک روپۍ ورکوم چې ما سره کار وکړي، زه د دې نظر تاییدوم. او پاتې صدا خبره چې موږ نړیوال ته ضرورت لرو، په دې کې شک نشته. دنیا اوس یو وړوکی کلی ده، یو ګلوبل ویلیج ده، وړوکی کلی ده، موږ له دنیا څخه په آیسولیشن کې په جداوالي کې نشو پاتې کېدای. نو دا ما مخکې ورته اشاره وکړه چې زموږ بهرنیو چارو وزارت پر هر فورم باندې، پر هر سټیج باندې، هر هیواد سره سفر کړی ده، هلته هغوی د قناعت او د ډاډ خبرې کړي دي. دلته یوازې نه شي چې په افغانستان کې نشته، هغه مدیریت نشته، هلته هر څه د هیوادونو څخه جوړ شوي دي، اروپا او امریکا او استرالیا ته جوړ شوی دا نور خلکو نه دي جوړ کړی، دا خلکو په خپل خپل وخت خپل انرژي خپل ژوند خپل مالداري زراعت معدن هر څه مدیریت کړی دی، هلته شفافیت او هلته محاسبه او هلته حساب دی. ولا
شرافت صاحب چې هیوادونه رښتیا هم خلک آبادوي، حکومتونه صرف زمينه سازي کوي. په دې تاسو د غرب یادونه وکړه، دولت فابریکې نه جوړي، دولت اکثره کارونه چې دي خلک یې کوي، لیکن دولت ورته زمينه مساعده وي. اوس زموږ د میلمنو هم یو اشاره هم دې ته وایي، شکایت د خلکو هم همداده چې تاسو داسې شرایط باید رامنځته کړئ چې له نړۍ سره مو روابط ښه وي، بانکونه مو بند نه وي، سرمایه مو کنګل نه وي، داسې شرایط رامنځته کړئ چې بیا خلک پخپله وکولی شي خپل سرمایه را انتقال کړي او دلته پانګونه وکړي او کارونه وکړي. همدا کار تاسو نه دی کړی.
د همدغه کار دپاره موږ لګیای په داخل کې موږ د خلکو دپاره فرصتونه برابرو، یعنې په داخل کې فرصتونه یې د هغو دپاره موږ هر څه مدیریت کړو. یعنې زه دغه زموږ هېوادوال چې یا دوبۍ و ایران و نورو هېوادو ته ځي چې نسبتا د افغانستان په نسبت زیاتې پیسې راوړي، هلته د پیسې مفتې نه دي پرتې، هلته دغه چارې مدیریت دی. هلته زما هېوادوال شپاړه ساعته کار کوي، خو دلته په افغانستان کې څلور ساعت هم کار نه کوي. که دغه زما هېوادوال په خپل پټي کې په خپل کلي کې په خپل وطن کې شپږ ساعت هم د ورځې کار وکړي، دغه به دوبۍ و ایران و استرالیانو امریکانو د ټولو هېوادونو په بدله به زیاتې پیسې ګټي. یوازینی مدیریت چې دلته پرسرسازي دغه حکومت ورته کوي. بالکل زه موافق هم په دې کې. نړۍ ما نه نور څه غواړي، هغه د دې سرې لیکي هغه سرې کرښې کومې دي چې
هغوی څه له تاسې غواړي چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني؟ کوم کارونه هغوی له تاسې نه غواړي چې تاسې یې نه شئ کولی؟
هغه موږ څه دا غواړي چې د معدنو یو د معدنو زما یو کان د زما د معدنو زه ماینز د معدن مې دی، هغه زه یو هېواد ته دغه کوم، دغه زه آزاد بډینګ کوم او دی به ماته وایي چې دا به ته بډینګ نه کوې، دا به ما ته راکوې، زما حق دی، دا ما ته به راکوې که ما په زر غوښته بل چا په لس زره غوښته هغه ته به نه ورکوې.
لیکن شرافت صاحب په نړۍ کې تر 200 ډېر هېوادونه دي چې په ملګرو ملتونو کې غړیتوب لري، یوه هم ستاسو حکومت نه دی په رسمیت پېژندلی. د یوه به دا غوښتنه یې، د نورو څه غوښتنه ده؟
نو فکر کوم دغه ټول هیوادونه تر یو اثر لاندې دي، نو دا ټول هیوادونه تر فشار لاندې دي، نو هغه فشار کله دغه هیوادونه سلري سی به دغه ټول هیوادونه موږ په رسمیت پیژني.
بله، ډیره مننه عظیمی صاحب. تاسو وایست آیا د طالبانو حکومت همغه شرایط برابر کړی دي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، او که فکر کوي مشکل په دوی کې دی؟
د ټول 15 میلیونو خلکو چې دی د دې سترګې دولت ته دی، د امارت اسلامي ته دی، د دې ته وایي چې موږ ته تاسو پروژې ایجاد کوي او موږ ته کار زمینه فراهم کوي، موږ ته تنخواه راکوي، موږ ته پیسې راکوي. امارت اسلامي سره دغه شیان نشته دی. دغه شیان د نړیوال د کومکونو سره، د نړیوال د رسمیت پیژندل د افغانستان سره د دې پورې تړاو لري، تر څو چې امارت اسلامي د دنیا سره تعامل ونه کی یا دنیا د امارات اسلامي سره تعامل ونه کی، زه فکر نه کوم چې د ملت غوښتنه د ملت ته ورسیږي.
د طالبانو ځینو چارواکو هیله درلوده چې کله دوی واک ته ورسیږي نو چین به په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي، لیکن چین تر اوسه پریس ونه کړل. څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
چین اته په پاکستان کې هغه پروژه چې غوښته چې ګوادور پرې ولاړ شي هغه ونه کولای شي چې عملي کړي. افغانستان تر څو چې همکاري د دنیا نه په هیڅ شکل دی نس کولای چې خپل پروژې عملي کړي. نو دلته زه ته وایم طالبان ته وایم چې ګوري هغه شیان چې دنیا او د ځینې غواړي هغه مشهور شان دي، هغه غشان دي چې ملت د ځینې غواړي. مثلا د ښځو تحصیل، د ښځو کار. مثلا ګوري چې یو ډیر ساده مثال، رسول الله مبارک اوله میرمنه بی بی خدیجه تجارت کوله، که تاسو معادل ورته وسنی وزیر د تجارتو. بل میرمنې بی بی عائشه رضی الله عنها هغه جنگ و پروخ سپراو، یعنی قومندان دی جنگ و پغه وخت کې او سسوی دی پر تاسو باندې چې خزو کارتنه پرګره پریده چې یو دوا خدي وزیر ور ولري خوندې مو دی دی د ایجاب سره دی په عزت خدي دی تاسو دانشمند خزو چې دنیا وګوري چې تاسو دا کار خو د اسلام په خلاف نه دی، تحصیل د اسلام په خلاف نه دی، دا ډیر ساده. یا مثلا خدای وایي چې تحصیل فرض دی پر ښځه او نر، او لیمیت نه لري، حد نه لري، او تاسو دروازې د مکتبونو تړلي دي او زبی الله مجاهد وایي چې پرېږده چې علما راشي موږ ته فتوا راکړي. اورو خدای پر تاسو امر کړی دی او ته د علما فتوا ته ګورې. ګوره ډیر ساده شیان دي وروره. د نجونو مکتبونه د ځای شاه د وخت زما چې په یاد دی، علایده وته د امان الله خان د وخت 1902 کال چې د ملالۍ لیسا جوړ شو هغه وخت کې انجونې علیده الوکان علیده هیڅ مشکل پکې نشته او دا په عادي شار باندې ځان بند کړی دی او دنیا ځان ته پام راوړولی دی چې په رسمیت یې نه پېژني. ډېر ساده شیان دي دوی دا کارونه وکړي. زه اطمینان لرم د افغانانو د کومک وخت دا افغانان که دوی په حکومت کې شامل کړي هغه متحد افغانان زه ډېر ډاډه یم چې ډېر ژر به دنیا په رسمیت وپېژني. د افغانستان افغانان چې په دننه دي په بهر کې دا ښه اړیکې یو اړیکې دي یو استخباراتي مسایل دي. یعنی افغانان ډېر اړیکې د دنیا سره لري. دوی کولی شي چې واڅي دنیا چې راسي افغانستان هم پانګونه وکړي هم په رسمیت. بل دا چې مثلا صندوق وجی بین المللي 600 میلیارد ډالر بودجه لري. د دې څخه 400 میلیارد ډالر د روبه انکشاف او هیوادو د پاره دی. او که چیرې افغانستان زمینه برابر شي د دغه صندوق وجی بین المللي بانک انکشافي اسیایي بانک جهاني نور مونږ
ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب خلیل احمد نادم، ښاغلی بختور رحمان شرافت او ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.